رادیو آشنا،
آشنا رادیو،
آشنا رادیو،
رادیو آشنا،
صدای امریکا.
السلام علیکم درنو اوریدونکو، په دې هیله چې روغ جوړ یې. زه نظرانه یوسف زیم، تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو نه زموږ سهارنۍ خبری خبرونه اوري. په خبرونه کې به واوري د قندوز په امام صاحب ولسوالۍ کې 12 کیلومتره سړک پیلیږي، او د حکومت د مالی ادارو چارواکي وایي آی ایم ایف په سیمه کې د افغانستان اقتصادي وضعیت ښه ګڼلی او ویلي دي چې په روان کال کې د افغانیو یوازې 9% کې ارزښت ټیټ شوی. درنو اوریدونکو، په دې هکله رپورټونه د خبرونو نه وروسته اوري. اوس خبرونه چې خلیل خانی درته دراوروي.
السلام علیکم. جمهور رئیس محمد اشرف غنی د حکومت د سولې له مذاکره کوونکو سره لیدلی او د سولې د سیاستونو او لارښود په هکله معلومات ورکړي دي. ارګ په یولامی کې د مذاکره کوونکو لکول لیکلي چې د سولې خبرې به په مسؤلانه ډول پر مخ یوړل شي. د جمهور رئیس یو ویان شاه حسین مرتضوی ویل دي چې دولت له خلکو سره تر مشورو وروسته د سولې پلان جوړ کړی دی. اسرائیلي ځواکونو د دوشنبه په ورځ د لویدیځ غاړې شار پرمله کې د فلسطین خبری اژانس په دفتر چاپه وهلي. دغه عملیات په داسې وخت کې سوي چې دوی ورځې له مخې یو وسلوال فلسطینی کس د یهودانو کلو ته نږدې په اسرائیلیانو یې ډزې وکړې. د رایټرز خبری اژانس ویلي دي چې د اسرائیلو د پوځ ویان د دې عملیاتو په اړه تبصرې کولو څخه انکار کړی دی. تر اوسه دا نه ده معلومه چې د اسرائیلو پوځیانو دغه چاپه د هغه فلسطینی کس په تړاو وهلي ده او که نه چې ډزې کړي وي، خو د اسرائیلو امنیتي ځواکونه لا هم دغه کس پسې ګرځي. د بلوچستان ایالتي حکومت پرون د دوشنبه په ورځ د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر منظور پښتون د بلوچستان ایالت ته د تللو منع کړی دی. منظور پښتون د کراچۍ نه په الوتکه کې کوټې ښار ته رسېدلی و. د بلوچستان امنیتي قوا ورته اجازه ورنه کړه چې او هغه بیرته په هماغه الوتکه کې کراچۍ او بیا اسلام آباد ته واستوه. ټاکل شوی و چې ښاغلی پښتون پرون د دوشنبه په ورځ د خپلو ملګرو سره یو ځای په کوټه کې د بېدرکسو بلوچانو له ټولنې سره خپل پیوستون اعلان کړي او همدا شان د پی ټی ایم په ځینو غونډو کې ګډون وکړي. د پښتون ژغورنې غورځنګ یو مشر او د پاکستان د پارلمان غړی محسن داوړ پرون د پاکستان په پارلمان کې دغه مسله راپورته کړي.
آج هماره پښتون تحفظ موومنټ کې منظور پښتون وو جب کوټا ایئرپورټ پر اترته هه تو نه وا وای پر جو بلوچ مسنګ پرسنز کې کیمپ لګوا هه کوټا مې
نن د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر منظور پښتون چې کله د کراچۍ څخه کوټې ته هوایي ډګر ته رارسېږي نو هغه هلته د درکسو بلوچستان پر لټ لوتی. نو هغه ته هوایي ډګر کې ویل کیږي چې بلوچستان صوبې ته ستا پر اتګ د درو میاشتو بندیز لګېدل دی او بیرته کراچۍ ته استول کیږي. نو دا زموږ په دې هیواد کې د بشري حقوقو حالت دی. محسن داوړ ازادي راډیو ته وویل چې بلوچستان ته د منظور پښتون پر نوتلو بندیز د هغه طریقو برخه ده چې د پاکستان حکومت یې د دوی د مخنیوي لپاره کاروي.
دا بلوچستان چې دا کوم حکومت دی دا خو ډېر زیات زموږ د استخباراتي ادارو د فشار لاندې او د هغې په مرسته باندې جوړ شوی دی. نو هلته هغه شان ته سیاسي عمل کار ونه کړو او نه خو ورنه پیله هغه خلک خبر وو او چې خلک خبرېدل نو دغه شان ته حکم هغې جاري کړی وو.
په کوټه کې د لادرکسو بلوچستانو د کورنۍ غړو د بشري حقوقو د نړیوالي ورځې په مناسبت یو احتجاجي غونډه کړي او د لادرکسو د ازادېدو لپاره شعارونه ولګول. د لادرکسو بلوچستان لپاره د ژغ موسسې مشر نصر الله بلوچ امریکا ژغ ته وویل چې په دغه احتجاجي غونډه کې د سول نه د زیاتو لادرکسو کسانو د کورنۍ غړي راغلي دي. د لادرکسو بلوچستان لپاره یو بل مبارزه کوونکی امام قدیر بلوچ امریکا ژغ ته وویل چې د بلوچستان وضع ډیره خرابه ده. هغه وویل په پاکستان کې تر ټولو نه زیات کسان د بلوچستان نه لادرک دي.
ګوره د بلوچستان صورت حال ته معلوم دی، بلکې د دنیا ته معلوم دی کې دا ورځ مجددی د مناو کا پورا پاکستان کې دا ورځ مناوي چې انساني حقوق په حواله کې د دې وخت موږ بلوچستان کې 15000 کسان به درک دي، 10000 کسان هغه مسخ شو د لاشو مشتمل اوسوي دي او دا هر ورځ مجد احتجاج کوو کې بوکرتاری کیمپ لګولې دي. دا وخت موږ د 3400 یو ویشت ورځ نن مشتسوي دي احتجاج ته موږ ناست یو.
په بلوچستان کې د څو کلونو راهیسې خلک د کورونو لادرکه کیږي او په زرګونو کسانو مړي بیا ورسته موندل سوي دي چې د تشدد نه ورسته وژل سوي دي. د ملګرو ملتونو لوړ پوړو چارواکو او د نږدې 150 هیوادونو مشرانو د دوشنبه په ورځ په مراکش کې د مهاجرت په نړیوال تړون موافقه کړې، خو امریکا او ځینو نورو هیوادونو یې لمنو انکار کړی دی. د مهاجرت دغه تړون د قانوني پلوه ضروري نه دی، خو په سیاسي لحاظ اجباري دی او یو لړ کړنلارې او اقدامات لري. له امریکا پرته ټول هیوادونو د ماجرت د دغه نړیوال تړون په حق له باسونو خبرې تری کړې دي. امریکا تیر کال پریکړه وکړه چې په دې باسونو کې به برخه وانه خلی. یو شمیر هیوادونو تیرونې د تړون مسوده رد کړه چې په هغو کې اتریش، هنګری، پولینډ، چک جمهوریت، سلواکیا، بلغاریا، آسترالیا او اسرائیل شامل دي. همدارنګه ایټالیا او سویس د مراکش کانفرنس ته خپل استازي نه دي استولي. د ملګرو ملتونو د معلوماتو له مخې په ټول نړۍ کې شاوخوا 2.5 میلیونه انسانان د ښه ژوند په لټه کې دي چې دا نړۍ د نفوس نږدې 1/3 برخه ده. ترکیه وایي د سعودي عربستان په دې پریکړې مایوسه سوی چې د جمال خاشقجي په قتل د تورونو کسانو د سپارلو نه انکار کړی دی. د اناتولیا دولتي خبري اژانس د جمهور رئیس رجب طیب اردوغان د کول ویلي دي چې اوس دا د نړیوال ټولنې په ګټه ده چې د خاشقجي لپاره عدالت په نړیوالو محکمو کې وغواړو. دا خبرونه چې تاسو د امریکا ژغ د واشنگتن د سټوډیو څخه واوریدل.
تاسو خبرونه واوریدل. په موکړې د خبرونې لومړی رپورت ته د حکومت د مالی ادارو چارواکي وایي د پیسو د نړیوال وجې صندوق IMF په سیمه کې د افغانستان اقتصادي وضعیت ښه ګڼلی او ویلي دي چې په روان کال کې د افغانیو یوازې 9% کې ارزښت ټیټ شوی. اکرام شینواری رپورٹ را لګل.
د مالی وزارت سرپرست او د جمهور رئیس محمد اشرف غنی د اقتصادي چارو لړپوري صلاحکار همین قیومی او د افغانستان بانک رئیس خلیل صدیق نن د دوشنبه په ورځ کابل کې یو غټ خبری کانفرنس د وینا پر مهال د افغانستان د اقتصادي وضعیت څخه خوخي سرګند کړه او ویل چې اقتصادي بحرانونو چې په سیمه کې د یو شمیر هیوادونو پر اقتصاد ناوړه اغیز کړی او دغه هیوادونو د پیسو ارزښت راټیټ کړي افغانستان باندې ډیر اغیز نه دا کړی. خاګری قیومی په دې برخه کې د پیسو د نړیوال وشي صندوق IMF راپور په حواله ویل چې د افغان پټلوخوا په خټوګه دغه صندوق د پروګرامونو د پلي کېدو لامل د پیسو دغه نړیوال ادارې سره د اصلاحات او مرستو پروګرام بل کال ته هم غزیدل دی. د مالی وزارت سرپرست ویل چې په افغانستان کې د وچکالۍ او نامنۍ سره سره دغه نړیوال ادارې سره خپل ژمنې په خټوګه سرته رسولې دي.
شش مرحله کې نو دارن ما 4 مرحله شه موافقان هم سپری کړیم.
شپږ پړاوونه چې هغه لري څلور مو په بریالیتوب بشپړ کړي او دا پروګرام د 2019 کال یا د بل کال تر پای دوام لري. هله د چې موږ په همدې ډول پر مخ لاړ شو او په دې توګه راتلونکو شخصونو هم په بریالیتوب سره بشپړ کړو. دغه شخصونو په بشپړې دو څلور پړاوونه بشپړ شوي چې لامل به 2.5 میلیارډ اضافه افغانۍ افغانستان ته راشي.
افغانستان خاتمت
د مالی وزارت سرپرست ویل چې افغان حکومت په خټوګه د IMF د سلورو پروګرامونو په مالی کولو سره د دغه نړیوال ادارې څخه 238 میلیون ډالر ویلي برسه د افغان حکومت ملي بودیجې ته ترلاسه کړی دا. خاغلی کوي ویل چې په تیرو سلور کلو کې د افغانستان ملي عواید د 9 میلیارډ افغانۍ څخه اوس 1.8 میلیارډ افغانۍ ته لوړ شوی. خو هغه ویل چې اوس هم افغانستان ملي بودیجه 50% د بهرنیو مرستو څخه تمویلیږي. د بلې خوا د افغانستان بانک رئیس خلیل صدیق دغه خبری کانفرنس ته ویل چې د سیمې د هیوادو د پیسو پرتله افغانۍ تر ډیره خپل ارزښت ساتلی دی. هغه د دې کار علت د افغانستان بانک لخوا په پرلپسې ډول په بازار کې د افغانۍ د چلند بهیر سارلو خودل.
با وجود کاهش چشمگیر ارزش پول کشورهای منطقه
په سیمه کې د پیسو د پام وړ ارزښت د لویدو سره سره د 2013 کال د اکتوبر په میاشت کې د افغانۍ اوسنی ارزښت شاوخوانه 9% کمواله درلود چې د سیمه د هیوادونو ترمنځ تر ټولو ټیټ کمواله خی. د افغانۍ نسبتا کم ارزښت پرې وتل د سیمه د یو شمېر هیوادونو او په ځنګړي ډول د هغه هیوادونو سره چې موږ وسره ډیری نږدې او پراخ اړیکې لرو او په کې په ډیره لوړه کچه د پیسو د ارزښت پرې وتای په افغانستان کې د کم انفلاسیون سبب شوی دی.
نسبت به شورای هم شایع ګرځید.
خلیل صدیق خبري اعلان ته ویل چې د پیسو نړیوال وجی صندوق د افغان حکومت د پیسو د پالیسۍ بلاتړ کوي او هم د پیسو د وینزلو تروسی ډلو لخوا د پیسو د انتقالاتو د مخنیوي په برخه کې د افغانستان د قوانینو څخه بلاتړ کوي. د اقتصادي چارو کارپوهان په دې باور دي چې د نړیوالو ادارو د اهدافو بشپړېدل یو خبره ده خو دنده په هیواد کې د پیسو مصرف بیا بل خبره ده. د اقتصادي چارو کارپوه شوای ابراهیم وایي چې مهمه مسله دا ده چې راټول شوي اواید څنګه بیرته په مصرف رسیږي.
مثلا په ګمرکاتو کې مونږ شاید چې د فساد سلنه ډیره لوړه ده. همدارس زمونږ د تاسو ټلیفونونو نشي دغه لس سلنه په ګرځول کیږي د دین د راتولونی په برخه کې وهم بیرته په مصرف برخه کې هغه شفافیت او حساب ورکونې موضوع د تشویش وړ ده.
د اقتصادي چارو د کارپو وایي چې که حکومت په مالی ادارو کې شفافیت ته پاملرنه وکړي نو د افغانستان د ملي عوایدو کچه به تر 15% پورې نوره هم لوړه شي. ښاغلی رحیم وایي افغان حکومت باید د بیکارۍ، لوږې د کمیدو او له افغانستان څخه د پانګې د وتلو اړوند مسلو ته هم جدي پاملرنه وکړي.
د امریکا غږ آشنا راډیو د حواله لارې په منځنۍ څپه 1290 FM 100.5 د انټرنټ لارې پښتو VOA.com.
افغان حکومت دا مني چې یو شمیر بخوانی او اوسنی دولتي چارواکي د قانونو په غیر قانوني کندونو کې لاس لري. په موکړی د لیمې نیازی رپورټ
د اداري فساد پر وړاندې د نظارت او ارزونې خپلواکي ګډې کمیټې میک د قانون او پټرولیم وزارت زیانمنونو په اړه یو رپورټ خپور کړی. وایي چې د دولتي چارواکو ترمنځ د همغږۍ نه موجودیت، د تخنیکی ظرفیتونو کموالی، د کورنۍ تفتیش ټیټه کچه، د پالیسۍ او مقررو نشتون او په غیر عادلانه اوږد مهاله توګه د قراردادونو ورکړه هغه څه دي چې د قانونو په برخه کې د فساد لامل کیږي. دغه رپورټ کې سربیره پر دې چې اسناد او قوانین څیړل شوي دي، په نهو ولایتونو کې 325 کسانو سره خبرې هم شوي دي. د دغه کمیټې یو غړي باری سلام د دوشنبه په ورځ خبریالانو ته وویل چې د دوی موندنې ښیي چې د قانونو وزارت 20% کارکوونکي هره میاشت له 100 تر $200 امتیازات ترلاسه کوي، چې د معاشونو ټیټه کچه د دې لامل شوي چې دوی له خپلو دندو ناوړه ګټه پورته کړي.
پروسه اعطای قراردادها خیلی طولانی.
د قراردادونو د ورکړې پروسه ډیره اوږد مهاله او کمزوري ده، چې دا بهرنیو لاسوهنو ته زمینه برابروي. د داوطلبانو له اهلیت او تجربې څخه هم کومه ارزونه نه کیږي،
دقیق بررسی نه میشه.
دغه کمیټه وایي چې د ولسی جرګې 40% غړي د قانونو په غیر قانوني کیندنو کې لاس لري. د قانون او پټرولیم وزارت وایند عبدالقادر مطفی امریکا غږ ته وویل چې د میک کمیټې ارزونه کمزوري او دغه رپورټ د ناسمو معلوماتو پر بنسټ جوړ شوی دی.
په رپورټ کې نه یوازې دا چې په پام کې نه دي منل شوي غلط معلوماتونه نشر شوي دي، فرضاً په یو برخه کې ویل شوي دي چې د قرارداد برخه کې د داوطلبۍ پروسو برخه کې مسؤلیتونه او مکلفیتونه یو ډول دي، مګر په اصل کې چې اوسمهال قوانینو کې هم تغییرات راغلل او دې ترڅنګ په اصلاحاتي برنامو کې په دې معنی توجه شول چې موږ کولای شو په دې برخه کې هغه میکانیزم وړاندې کړو. هغه میکانیزم بالکل په پام غورځول شوی دی او هغه پکې پام کې نه دی نیول شوی.
ښاغلی مطفی وویل چې په یو شمېر سیمو کې د غیر قانوني وسلوالو او سیمایز زورواکو لخوا قانونه کیندل کیږي. هغه وویل چې په ننګرهار، هلمند، میدان وردګ، تخار، سمنګان، بدخشان او یو شمېر نورو ولایتونو کې غیر قانوني استخراج کیږي. خو د قانون او پټرولیم وزارت دا هم مني چې یو شمېر دولتي چارواکي د قانونو په غیر قانوني کیندنو کې نقش لري. په همدې حال کې د ولسی جرګې منشي عرفان الله عرفان د قانونو په کیندنه کې د 40% وکیلانو دخالت رد یا تایید نه کړ، خو وی ویل چې باید د دغه مسلې پر سر غور او څېړنه وشي.
د واشنگتن څخه د امریکا جغ آشنا رادیو اوري.
د کندوز په امام صاحب ولسوالۍ کې 12 کیلومتره سړک کړکیږي. له هغه وخته چې کندوز د وسلوالو طالبانو له خوا سکوت وکړو، په دغه ولایت کې د آبادۍ لومړنۍ لویه پروژه ده چې تطبیقیږي. نور تفصیل د خبریال ګل رحیم نیازمن په رپورټ کې.
د قندوز له سقوط وروسته دا لومړی ځل دی چې د امام صاحب ولسوالۍ کې 12 کیلومتره سړک قیر کیږي. په تیرو 3 کالو کې د قندوز په ولسوالۍ او مرکز کې د آبادۍ لویه پروژه نه و تطبیق شوی. اوس مهال په قندوز کې د کلو او پراختیا د ریاست لخوا د کلیوالو سیمو د اوسیدونکو په خوخه د هغوی د ضرورت وړ پروژو لپاره شوراګانې جوړیږي، چې له مخې به یې د هرې سیمې د خلکو په خوخه پروژې عملي شي. امام صاحب ولسوالۍ کې د سړک د قیر کېدو د پروژې د پرانیستې پر وخت د سیمې خلکو خوښي ښودله چې له زیاتو ستونزو به خلاص شي. د سیمې یو تن اوسیدونکی د دغه 12 کیلومتره سړک د قیر کېدو په اړه داسې وایي.
او دا یو پروژه چې حیاتي پروژه ورته نوم ورکو. مخکې دې نه چې دا سړکونه جوړ شي، موږ ډېر ستونزو سره سره واغدا چې اوسن دی وړي دی پانه چې کله به هوا ګرمه وه خاکباد یعنی خاورې د دینه به دا ولس ډیر په عذاب او خصوصا په دې مسیرونو باندې کله چې په ژمي موسم کېدو خټې اوبه ځکه د دې ځای د کانال سم نه وو نو اوبه چې کله کلیوالو اوبه خوشې کولې سړکونه یې نیول او تمامه دا ساحې یا دا جادې د موږ مخ باندې بندېدلې اوس چې کله دا سړک جوړیږي نو په یقین سره ویلی شو چې د هېواد د ودانۍ لپاره قوي کار کېږي او هیله مندي د ولس دپاره ډیریږي هغه دې په لحاظ باندې چې ولس په دې باندې متیقنه کېږي چې واقعا حکومت د ملت په غم کې که داسې کارونه ونه شي نو په یقین سره چې ملت د حکومت ته څه فاصله اخلي.
د امام صاحب ولسوال محبوب الله سعیدی وایي چې له دغه سړک پرته د یوې بلې لویې پروژې کار هم پیل شوی چې دهقانان به د اوبو د کمبود له ستونزې خلاص کړي.
نزدیک به 12 کیلومتر سړک در اینجا اسفالت میشه، ما یک پروژه بسیار بزرگ دیگری که در 3 سال آینده او تکمیل میشه.
12 کیلومتر سړک په امام صاحب کې قیر کیږي او بل لوی پروژه چې پر اتلونکو دریو کالو کې به تکمیل شي د شاروان لسین څخه د کانالونو رغول دي چې لعمل به دهقانان د اوبو له کمبود څخه خلاص شي. هغه زیاته کړه چې په دغه پروژه کې به په زرګونو خلکو ته کار پیدا شي او دوه نورې پروژې چې اوس یې کارونه جریان لري د دوه نورو کانالونو رغول دي. د قندوز په سقوط کې وسلوالو طالبانو د قلیزال، الچین او شنی تیپی په سیمو کې درې لوی پلونه په بمونو والوزول او د چاردرې لومړۍ درجه قیر شوی سړک یې تر یو ځایه پورې تخریب کړی دی. د دغه ولایت یو تن اوسیدونکی عثمان وایي:
عثمان یم د قندوز ولایت اوسیدونکی. دغه درې غټ پلونه چې په قندوز ولایت کې شتون درلود اوس د دولت مخالفونو هغه غورځولی دي. پولی ارچین چې وو یو تجارت مالونه تل راتله، دغه د غورځېدونه پس تجارانو ته غټ مشکل پیښته نشي کوي چې خپل مال په دغه پول باندې واړوي یا افغانستان ته راوارد کی. په دویم پول چې کوم د پولی قلیزار وو دغه ځای اوسیدونکی یا دغه سوداګر دغه پول باندې تګ راتګ کوي، خو د پول د غورځېدونه پس دغه اوس په قیمه باندې تګ راتګ کوي او خپل کم ضرورت چې کوم دغه په قیمه باندې پوره کوي. په دریم نمبر کې د پولیس نتی په یو لند پول خلکو په تګ راتګ کوي چاردرې ته، خو دغه د غورځېدونه پس هم خلکو ته ډېر مشکلات دي، ډېر پلر سفر کوي او تاویږي چاردرې ته او د چاردرې خوښه علاقو ته.
په قندوز کې لتی رولس کال را پدی خو د افغان ځواکونو او وسلوالو طالبانو ترمنځ جګړه روانې دي، خو په دغه جنگي حالاتو کې چې دغه لوی پلونه د نړیوالو په مرسته جوړ شوی وو د وسلوالو طالبانو لخوا تخریب شوی دی. د قندوز اوسیدونکو وایي چې په دغه ولایت کې یوازې د کلو او پراختیا د ریاست لخوا د سړکونو د ترمیم او نورې وړې پروژې عملی شوی چې له هغه هم وسلوالو طالبانو خپل برخه پیسې اخیستې دي. ګلریم نیازمن، امریکا غاښنا رادیو.
د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري.
یو مدني فعال او خبريال ادریس سیاوش غواړي چې په خپل ځانګړي سایکل چې وړوکی کتابتوني هم پکې جوړ کړي ټول ولایتونو ته سفر وکړي او خلکو ته د تعلیم او کتاب لوستلو پیغام ورسوي. زبی الله غازی رپورت شنیدلی.
مدنی مبارز ادریس سیاوش په خپل سایکل له کتابونو ډکه پنجره تړلې ده. د پښتو ژبې د لویو لیکوالو عکسونه پې سلیخ کړي او غواړي د افغانستان په ډیرو ولایتونو وګرځي څو خلکو ته د تعلیم کولو او کتاب لوستنې پوهاوی وکړي. هغه خپل سفر د لغمان له مرکز مهتر لامه پیل کړ. راغلی
یم ستاسو لپاره لغمان ته. اول
وای په لویو لارو ښوونځیو او کلیوالو سیمو کې به لوی واړه زده کړو ته وهڅي.
شته وصیت څخه مو د خلاصون یوازینۍ لار تعلیم ده. تر ټولو مهمه دا چې زموږ نوی نسل ځوان نسل د کتاب او قلم غوښتونکي دي. دوی په افغانستان کې د تعلیمي انقلاب غوښتونکي دي. نو زه غواړم د خپلو خلکو سره په دغه برخه کې له لوس نه زیات خدمت وکړم او لاس ورکړم. زه په ټول افغانستان ګرځم، کلی په کلی، ښوونځي په ښوونځي، ټولو ته کتابونه، کتابچې او قلمونه.
هغه د لاسپیکر لالارې خلکو ته ثبت کړي هغه پیغامونه ماوري چې پکې د کتاب لوست او زده کړو ته د هڅې غږ دی. وای لا یوازې دی او هڅه کوي په دې کمپین کې ډیر خلک ملګري شي.
زه د همدې لپاره پیدا شوی یم چې د پوهنې په برخه کې د خپلو خلکو خادم پاتې شم. زه په دې برخه کې ډېرې هڅې کوم. زما اراده ده چې د دې حد زمخ کې راغلی یم، ملاتړ څوک نشته، خپله د خپل ځان ملاتړ یم.
ډیر خلک د سیاوش دغه چارستای وای ګټه کولې شي. آزاد خبریال هلال الدین عزیزیار وای ته مشته دی چې دغه مبارزه ډیر خلک وهڅي.
اوس چې کم نه وخت شوه دی او ګرځند کتابتون دی او لدې لارې غواړي چې د کتاب لوستنې غږ او د کتاب لوستنې هڅونې ته په ټولو سیمو او لرو پرتو ولایتونو کې کار وشي، مثبت کار یې بولو. زمونږ په دې برخه کې له حکومت هم غوښتنه دا ده چې کتابتونونه ډیر کړي، هغه کتابتونونه ډیر کړي او هغه کتابتونونه چې شته د هغې سره مرستې وکړي.
ادریس سیاوش د پښتو ژبې د لوی شاعر او لیکوال اسحاق ننګیال زوی دی. سیاوش په جلال آباد کې د یوې سیمه ییزې راډیو مشر هم دی او وایي د سایکل په وسیله په ټولو ولایتونو د ګرځېدو هوډ قوي دی. ذبیح الله غازی، آشنا راډیو، جلال آباد.
د امریکا غږ د آشنا رادیو د فیسبوک پاته ده وی او ای پښتو.
د اقلیم د بدلون په خلاف نړیوال کوششونه دوام لري. خبریال فیل مرسر په دې باره کې د لندن نه رپورټ را لېږلې، تاسو ته در اورو.
پنځه میاشتې پخوا د کابانو مارکیټ د ملاوی د ساحل په کچالو کې واقع و چې ډېره ګڼه ګوڼه پکې وه. د کب نیولو په سلګونو کښتۍ اوس په درس پراخ او وچ جهیل کې ولاړې دي، په داسې حال کې چې ټاپوسان ورنه ګرد چاپېره دورې وهي. په کال کې د اوبو سطح ښکته پورته کېږي، مګر ساینسپوهان وایي د اقلیم بدلون دغه جهیل په موسم کې په ډراماتیکه توګه وچوي. کب نیونکي مجبور کیږي چې دغه سیمه پرېږدي او په نورو ځایونو کې کارونه پیدا کړي. د چاپیریال او پرمختګ لپاره د مشرتابه په نامه د غیر دولتي موسې مشره سوسیتین چوتیا وای
To the current recessions that we are experiencing, because you can see that in 2012 there was a recession where the lake lost about 80%.
The wasani iqtisadi rukud lat da aqlim badlun da che mung wasa tajruba kaw zaka mung pa 2012 kal ki iqtisadi rukud wali de che da ga jahil atef sad ub kam shwe pa 2013 kal ki ub pa ke beta paida shwe magar bash دښوینو زکانو لدینه ورسته من هر کال دغه اقتصادي رکود تجربه کوو. پالیسی جوړون کې د اقلیم بدلون په خبرو کې راټول شوی دی چې وای دا د ملاوی په شان پر مختلون کې ملکونه دي چې د اقلیم بدلون ور باندې ډیر بد تاثیر کوي. د چریټي واټر ایرز مورسی رپورت پور کړی دی چې وای په سودان، ناجیر او پاکستان د اوبو د کمښت سره مخامخ دي. د دغه موسم مشر جوناتن افار د سی او پی چلیرش کانفرانس نه د سکایپ له لارې نوای
But the fact is that there's people who are living with the impacts of climate change right now. And they're feeling those impacts not through carbon but through
water. دا خلک څه ده چې د اقلیم بدلون باندې تاثیر کړی دی او په همدې چاپیریال کې ژوند کوي. دوی دغه تاثیر د کاربن له لارې نه بلکې د اوبو له لارې احساسوي، او لکه څنګه چې موږ په تیرو څو کالو کې ولیدل او موږ به له بده مرغه په راتلونکو کلونو کې د اوبو فشار او کمښت وینو. شتمنو هیوادونو د نسمنو هیوادونو سره په کال کې د 100 بلیون ډالرو مرستې ژمنه کړې ده چې د اقلیم د بدلون غم ورباندې وخوري، مګر د اوبو د مرستې موسسه وایي دوی په دې برخه کې کامیابه نه دي. ساینسپوهان وایي کاربن ډای اکساید به 45% کم شي. هیله ده چې نړیواله تودوخه به د سانتي ګرید په حساب 1.5 درجو ته راکم شي. په دغه هدف باندې د پاریس د اقلیم په کانفرانس کې موافقه شوې وه، مګر د ډبرو د سکرو سټیشنونه مخ په زیاتېدو دي چې دا هوا ډېره ککړه وي. د ارجوالد په نامه الماني سازمان وای د 2014 کال د جنوري د میاشتې او د 2018 کال د سپتمبر د میاشتې ترمنځ د ډبرو د سکرو په صنعت 1.8 بلیون ډالر پانګه چونه شوې ده چې په دې کې افریقا هم شامله ده. د اجوالد د موسسې مدیر حفا شوکینګ وای
14 African countries now, the first coal plants are being developed. It's completely crazy. Economies
د افریقا په څوارلس هیوادونو کې نو اوس د لومړي ځل لپاره د ډبرو د سکرو فابریکې جوړې شوې دي چې دا په بشپړ توګه لیونتوب دی. په عین وخت کې د روغتیا نړیوال سازمان خبرداری ورکړی دی چې د اقلیم بدلون به د ملاریا د نامکمل غذا او ګرمۍ ته د مخامخ کېدو په ګډون د ځینو ناروغیو او روغتیایي ستونزې زیاتې کړي. د اقلیم د بدلون په خبرو کې چندان خوشبیني نه لیدل کېږي چې ګنې مشخص پرمختګ به پکې وشي. په داسې حال کې چې د امریکا، روسیه او سعودي عربستان په ګډون یو شمېر هیوادونو لا پخوا په مهم ساینټیفیک رپورټ باندې اعتراض کړی دی چې د ملګرو ملتونو د حکومتونو ترمنځ د هیئت لخوا د اقلیم د بدلون په باره کې خپور شوی و.
کابل دی که زابل، تخار دی که هرات، پټول افغانستان کې د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ څپه 1290 اف ام 100.15.
د یمن حکومت او مخالف ډلې په سویډن کې د سولې لپاره خبرې پیل کړې. پام وکړئ د وکټر بیټي رپورټ ته، زموږ همکاري درته دروروي.
د یمن د حوثي اغیانو یو نتاق ویلي کچری د سنا د هوایي میدان د بیرته خلاصولو، د قیدیانو د تبادلې او د حدید په خار کې چې د اغیان په کنټرول کې دی، د اوربن د ټینګولو د مسایلو د پاره د ویتر چوکاټ جوړنی شي، نو د دې احتمال شته چې د سولې د خبرې ناکام شي. په ابو دبي کې د امنیت د مسلې په باب پالی غونډه کې د خلیج د سیمې د عربي ملکونو د خارجي چارو د دفتر مرستیال ویلي دي چې په یمن کې د سولې ټینګول ډیر کار غواړي، مګر هغه وایي دا سخکاری چې په خبرو کې د همکارۍ ښه نیت پیدا شوی دی. سره له دې چې هغه په دې پوهیږي چې د امریکا حکومت هم داسې فشارونه وارد کړي دي چې یا د دغو شخړو نه ځانونه خلاص کړي او یا به هم امریکا په یمن کې د سعودي عربستان په مشرۍ د ائتلاف سره خپل ملاتړ ته دوام ورنکړي. هغه یاد چې د یمن د جمهور رئیس عبدالرب منصور هادي نمائندګي کوي ویلي دي چې دوی دې ته خوشبینه دي چې د قیدیانو د تبادلې په مسلې کې به پرمختګ وشي. د یمن د پاره د ملګرو ملتونو خاص استازي مارتن ګریفس هم د سولې د خبرې ستایلی او ویلي دي سره له دې چې په یمن کې اوس هم ځای په ځای جنگونه روان دي، مګر هلته د متخاصمو ډلو ترمنځ یو مثبته فضا پیدا شوې ده. د اوهایو په پانتون کې د منځني ختیځ د مطالعاتو د مرکز مشر علم پایند امریکا غږ ته ویلي دي چې د حوثي اغیانو د پاره د سنا هوایي میدان سرنوشت او د حدید په خار کې د جنگونو خدمات ډیر اهمیت لري. د دې احتمال شته چې د امریکا د مشرانو د جرګي غړي هغوی ته د امریکا د مرکزی استخباراتي ادارې د مشر د توضیحاتو نه وروسته د سعودي عربستان په مشرۍ د ائتلاف د قواو سره د امریکا د ملاتړ د ختمولو په باب یو پریکړه وکړي. د امریکا د استخباراتو د ادارې مشر د مشرانو د جرګې غړو ته په خپل توضیحاتو کې د خبري القاشوغي د قتل په قضیه کې د سعودي عربستان د ولیعت محمد بن سلمان د احتمالي لاس لرلو په باب هم معلومات ورکړي دي. دو هفته مخکې د امریکا د سنا د جرګې غړو د 23 رایو په مقابل کې په 3 پیتو رایو مخکې له مخکې د دغې پریکړې په باب رای ورکړي دي، مګر د دې احتمال شته دی چې جمهور رئیس ډونلډ ترامپ به هغه ویټو کاندي.
استرالیا په میلبرن کې د ډیره مهاجر چې په تایلند کې بندي دي د سمدستي خوشي کولو غوښتنه کړې ده. فلمور سر رپورٹ را لے گلے زامن مومندی دتا دراوروی.
حکیم آل عربی لملبورن د خپل میرمن سره تایلند ته د رخصتې د تیرېدو لپاره تللی و چې د نومبر په میاشت کې د بینکاک په هوایی میدان کې توقیف شو. د دې تایلند چارواکو وروسته له هغې توقیف کړ چې بحرین د بین المللي پولیسو له لارې د ده د بندې کېدو په لټه کې شو او په ده باندې تور لګېدلی وو چې په 2012 کال کې د پولیسو ماموریت یې ویجاړ کړی وو. ده دغه تورونه رد کړل. آل عربي د بحرین د فوټبال د ملي ټیم پخوانی غړی دی او استرالیا ته په 2014 کال کې مهاجر شوی و. د ته وروسته له هغې د مهاجر موقف ورکړی شو چې ادعا کوي د شکنجه ورکولو او ګواښونو سره مخامخ و. بحرین دی په غیب کې په لس کاله بند محکوم کړ او پنځه ویشت کلن دغه مهاجر په دې عقیده دی که دی بحرین ته واستول شي نو بیا به د ده سره ناوړه سلوک وشي. دا استرالیا د بهرنیو چارو وزیر ماریس نپین په یوه اعلامیه کې وویلې کانبرا د آل عربي په توقیف کېدو اندېښمنه ده او غواړي چې په استرالیا باندې د سمدستي وسپارل شي. د عفی بین المللي موسې هم د ده د خوشي کولو غوښتنه کړې ده او وی ویلې د مهاجر په حیث دی باید د بحرین په غوښتنه په تایلنډ کې توقیف شوی نه وي. د حقوقو او ډیموکراسۍ لپاره د بحرین په انسټیټیوټ کې مبارز سعید الوا دایی وایي د فوټبال د ملي ټیم پخواني غړي ته باید اجازه ورکړل شي چې په میلبورن کې خپل کور ته ستون شي. الوا دایی خپل خبر ته دوام ورکوي او وایي
The Thai as authorities have been ignoring the calls by the Australian government and by a lot of human rights organizations, which explicitly stated that sending Hakim back to Bahrain will be a breach to the international law.
د تایلند چارواکو د استرالیا حکومت او د یو شمیر د بشري حقوقو د موسسو په غوښتنو غوږونه کاڼه کړي دي. دوی په څرګنده توګه ویلي دي چې بحرین ته د حاکم لیږل به له بین المللي قوانینو نه سرغړونه وي.
درنو اوریدونکو، تاسو ته امریکا غږ آشنا رادیو نه زموږ سهارنۍ خبری خپرونه واورېده. موږ تاسو نه په دې هیله اجازه غواړو چې زموږ خپرونه به واورېدلې وي. اوس ته دری برخې خپرونه پیلېږي، هغه اوریدل مه هېروئ.